سلامونه او ستړي مسی وخت د ماجګر شپږ بجې سوی د مچال ریډو په خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هله د سیروغ جوړو خوشاله بیاس په دې غړي کې درته د سر ریپورت د پښتون ژغورین غورځنګ د مشر منظور پښتون نیونه او د دې ترڅنګ په کراچي کې د پی ټی ایم ان ډی ایم او پښتونخوا نیپ د مشرانو پر ضد اف آی آر او د قبایلی سیمو اسرائیل او فلسطین په اړه باندې یو شمېر رپورټونه درته لرو خو فایل باندې خبرونه وکړو. سرټکی پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پولیسو یې نن د غورځنګ مشر منظور پښتون نیولی دی. د ایران ملي امنیت شورا د دې هیواد شپاړس ولایتونو ته د افغانانو پر سفر بندیز لګولی. د ایران بهرنی چارو وزارت ویاند ویلي چې په شام کې د هیواد پر ګټو سو حملو ته ځواب ورکوي. او سم د خبرونو تفصیل، پښتون ژغورین غورځنګ ویلي چې پولیسو نن د غورځنګ مشر منظور پښتون نیولی دی. د غورځنګ د بلوچستان مشر زبر آغا لږ وخت مخکې مشالېډو ته هم دومره ویل چې منظور پښتون نیول سوی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان احمد اڅکزي مشالېډو ته د منظور پښتون د نیولي تصدیق وکړي. نوموړي ویل چې دا هغه بلوچستان ته پر ورتګ بندیز و، خو د دې سربېره هم منظور پښتون ورغلی او هلته په جلسه کې نن وینا کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو به هغه صوبه بدر کوي. تر دې وړاندې هم نن غرمه زبیر آغا مشالېډو ټول چې د منظور پښتون پر موټر ډزې سوي، خو هغه ته څه زیان نه دی رسېدلی. د پوینا د منظور پښتون پر موټر اته یا نه ګولۍ لګېدلې دي.
مشر محفوظ دی موټر یا تنه ګولۍ لګېدلې دي. یو د لارې زنانه پکې زخمي ده، یو بل الک ملګری دی زموږ هغه پکې زخمي ده، نور ګر بچاز دي. نو څنګه چې له درنې سه موږ روان شو، چې موږ درنې سه د هغه په خوا روانو د تربت درنې ته، نو څنګه چې راووتو په لارې دا کار وسو، لیویز پولیس او نور ادارې ورسره موجود و. د هغو له مخه له هغو له طرفه دا فایرنګ وسو او ځانه معلومي چا کړی دی.
امنیتي او حکومتي چارواکو بیا د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې پښتون ژغورین غورځنګ مشر منظور پښتون پرون د ویډیو بیان له لارې اعلان کړی و چې د دسمبر پر 15مه یعنی نن به د بلوچستان په تربت کې د ماورای عدالت وژنو پر ضد روان پرلت کې ګډون کوي. بخښنه غواړم، یعنی د 15 د دسمبر پر 15مه سبا. د کراچی پولیس وایي د ریاست پر ضد د کرکې خورولو پر تورې د پښتون ژغورین غورځنګ، ملي جمهوري غورځنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند پر ځای مشرانو او پلویانو مقدمه درج کړې ده. د کراچی د صدر سیمې د آرټلری تھانې مشر امین کوسو د دسمبر پر درېمه مشالېډو ټول چې د دې کسانو د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د ریاستي ادارو پر ضد ویناګانې وکړې او د ریاست پر ضد د ولس راپارولو هڅه وکړه. پولیسو په دې مقدمه کې یو نیم سل کسانو د ریاست ضد کرکې خورولو، د قانونو ترمنځ د نفرت او دښمنۍ پیدا کولو، د سرکاري افسرانو پر ضد د بغاوت هڅې تورونه پورې سوي دي. د یاد ګوندونو لخوا تر اوسه په دې اړه ځانګړی غبرګون نه دی ښودل شوی، خو تر دې وړاندې تل داسې تورونه دوی رد کړي او وایي چې دوی د پاکستان په آئین او قانون کې دننه د خپل حق خبره کوي. دا لاغه وروسته ده چې د ګوندونو د دسمبر پر دومه د کراچی پریس کلب مخې ته د افغان کډوالو ایستلو او هغوی په نامه د پښتنو ځورول کېدو پر ضد په شریکه احتجاج کړی وو. د سند حکومت د عامو پښتنو ځورولو تور ردوي او وایي چې دوی یوازې هغه افغانان کډوال نیسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د گلګت بلتستان اعلی وزیر حاجی ګلبرخان پر ولس شخ کړي چې دغه کسانو په نیولو کې ورسره مرسته وکړي چې په چیلاس کې نه مسافر وژلي وو. حاجی ګلبرخان دا څرګندونې پرون په هغه پیښه کې له وژل سوو څخه د یوه د فاتحې پر مهال خبر اعلان ته کړې ده. هغه وویل چې د هغه برید ترسره کوونکي ځایي کسان دي. دا له هغه وروسته ده چې دسمبر پر دومه د ګلګت بلتستان په چیلاس کې ناڅرګندو وسوالو پر یو مسافر وړونکي بس ډزې وکړې چې له کبله نه تنه وژل سو او شپږویشت نور ټپیان سو. د چیلاس پولیسو د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې د هغه برید په تلاوې شپږ کسان نیولي، خو د نیول سو شناخت یې لاس نه دی په ډاګه کړی. چا تر اوسه د پیښې ذمہواري نه ده منلې. د ایران ملي امنیت شورا د دې هیواد شپاړس ولایتونو ته د افغانانو پر سفر بندیز لګولی او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو او بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری آژانس د دسمبر په دومه کړې. حمزه سلیمانی ویلي چې دا بندیز د نومبر له دیرشمې پیل شوی او دوی په بیلابیلو سیمو کې عملیات کړي دي. نوموړي ویلي چې په دې عملیاتو کې یو شمېر افغان کډوال یې نیولي خو شمېر یې نه دی په ډاګه کړی. حمزه سلیمانی ویلي چې دوی د سش کال له پایله د بهرنیو وګړو د کنټرول او څارنې لپاره اته بیلابیلې کړنلارې جوړې کړي دي. د طالبان حکومت د ایران د دې پرېکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې په یوه اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. وروستی خبر دا چې د ایران بهرنی چارو وزارت ویاند نن ویلي چې په شام کې به د هیواد پر ګټو سو حملو ته ځواب ورکوي. ناصر کنانی تېره اونۍ په شام کې د اسرائیل لخوا د انقلاب ساتونکي ځواک د وژسو دوو سرتیرو په اړه د سوي پوښتنې په جواب کې ویل چې په شام کې د ایران د ګټو او سلاحکار ځواکونو پر ضد پورته سوی هیڅ یو ګام به بې جوابه پاتې نه شي. د ایران دولتي رسنیو د دسمبر په دومه نیټه ویلي ول چې په شام کې د اسرائیل په حمله کې د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک دوه سرتیري چې هلته د پوځي سلاحکارانو په توګه کار کولی وژل سوی دی. دا لومړی ځل دی چې د غزې پر روان جنگ کې د ایران سرتیری وژل کیږي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو اوري په روانه غړي کې د جنونورو ریپورټونو نور جنگ دا مهم ریپورټونه لرو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پولیسو نن د غورځنګ مشر منظور پښتین نیولی دی. هلته بیا په کراچۍ کې پولیسو د هغو پښتنو سیاستوالانو پر ضد مقدمه درج کړې چې د افغان کډوالو په زور د ایستلو د حکومتي ګام پر ضد احتجاج کړی وو. مقدمو ته د دوی خبرګون څه دی؟
موږ دا مقدمات پیلا هم کنه د دې فیسنګ کړی دی، بیا هم دا فیس کو خپل آواز خپل کام لپاره د خپل وطن لپاره د خپل خلکو لپاره به ان شاء الله په شان راځو.
د گلگت بلتستان پولیسو پرون په پرونی برید کې د لاسترورو په تور ځینې کسان نیولې، خو د چیلاس سیمې یو ځایي کس وایي چې د برید لامل خلک وېرېدلي او آن دی په خپل نن بازار ته هم نه دی تللی.
یہ بے سکونی پریشانی یقین کریں، میں خود آج میں شہر بھی نہیں گیا ہوں.
په کراچی کې پادبی میله کې د پښتو ادب په اړه مباحثه به سويچ په کې پښتنو لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړي. د غونډي ګډونوال عباسی نسبزی د دې د ارزښت په اړه وویل:
کراچی پښتانه چې دي د خپل خلکو ډېر تګی دي، دوی وایي چې زمونږ څوک راشي د پښتونخوا نه یا د کابل نه یا د کندهار نه یا د کوټې نه، نو چې موږ لراش په موږ سره کینو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. د مشالډو په دې خبري غړي کې درته یو شمېر ریپورټونه لرو، خو په پایل کې بلارڅو کوټی ته لکه څنګه چې مو درته ویلې چې د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې پولیسو یې نن د غورزنګ مشر منظور پښتین نیولی دی، او د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جانومد اڅکزیم د دې خبري تصدیق کړی دی. چې نور تفصیل څه دی په دې اړه جو کوټی ته را سره خپل همکار ایوب ترین د ټلیفون په لاندې. ایوب ترین، تاسو سره کلی وایم د دې کڼور تفصیل راکړي.
ډېر مننه کاکر صاحب. منظور پښتون اوس څګړې لمخه د بلوچستان په سرحدي شار چمن کې پولیسو نیولې دي، او د اوس د کوچ په لور روان کړي دي. د په دې اړه چې مخله د پښتون ژغورنې غورځنګ د ویل بیان د آغاز بیرشا سره خبره وکړه، هغه دا خبره تایید کړه چې منظور پښتون هغه نیول شوی دی په چمن کې د پولیسو لخوا، او دوی ته د انتظامی لخوا دوی ته دا ویل شوی دی چې منظور پښتون به د صوبه بدر کوي، یعنی بلوچستان څخه به باسي. نو په دې اړه مشکله دلته د بلوچستان د حکومت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوي، هغه هم د منظور پښتون د گرفتاری یا د نیول کېدو خبره تایید کړه، او وی ویل چې منظور پښتون باندې دلته په بلوچستان کې د داخلېدو بندیز خود د دې برسېره غدل تر راغلی وو، بیا چمن ته تللی وو، او په چمن کې کوم پرلت روان دي د چمن د خلکو تجارت د پاسپورت د شرط په ضد، نو هغه ته وینا کړې وه. او نن سهار هم د جان چکزی په وینا چې منظور پښتون هلته ورغلی وو او تقریر یې کړی وو، او د هغه وروسته بیا چې کله د تلی تربت له ځکه چې په تربت کې یو بل پرلت هم ناست دی د بلوچ سیاسي جماعتو او د غزه د خلکو لخوا چې دا د ماورای عدالت قتل په ضد دی، نو هلته به د هلته دسمبر په پنځم یعنی سبا ورځ به هلته وینا کوله خو چې کله دی را روان سو د دې د ګوند په خبره د یعنی د پی ټی ایم په خبره چې د چمن پرس کلب ته چې کله دی را ورسېدې نو هلته د پولیسو یو چک پوسټ دی یا چوکۍ د هلته ډز وسوې او په نتیجه کې دغه یو میرمن اول اطلاع رااله چې هغه زخمی شوی ده خو بیا چې اوس کله د جانات اگزی سره موږ خبره وکړه هغه ویل چې په دې پیښې کې څلور کسان چې دي هغه زخمیان شوي دي د ښځې په ګډون او جانات اگزی دا وویل چې دا ډزې چې شوي دي دا د خپل سکیورټي ګارډ یعنی محافظ چې ورته وایي تا هغه کړی دي او په نتیجه کې دغه څلور لارویان چې دي هغه زخمیان شوي دي او هغه په هسپتال کې داخله دي خو ده هم دا وویل چې موږ دی نیولی دي او دی به د ژوب د لارې بیرته وزیرستان ته لیږدوو ځکه چې د ده پر بلوچستان کې پر راتلو یا پر داخلې باندې لومړی په دوه واره نوټیفیکیشن شوی دي یعنی مطلب دی بند دی خو پر دې برسېره دی بیا رالی او د
تاسو وکړئ خبره پوره
او ما ول د دې خلمخه موسم داوړ صاحب هم د دې میاست د تیر میاست په منځ کې کوچ تراغلی او هغه غوښتو چې ولاړ شي دغه ته چمن ته اول ته پرلته وینا وکړي خو دا یو دویم ورځ بیا چې وو دلته پولیسو موسم داوړ هغه نیولې او بیا بیرته و اسلام آباد ته ستون کړي نو جان څخه دا خبره تایید کړه چې دا خلک چې دلته د ملک او د دې قوم په ضد مطلب دلته تقریرونه کوي چې
پښتونخوا نیشنل عوامی پارٹی د مشرانو او یو شمیر پلویانو پر ضد د شار په آرټیلری میدان تانه کې مقدمه درج کړې ده. دا مقدمه وروسته له هغې درج شوه چې دغه ګوندونو او غورځنګ په ګډه د دسمبر په دومه کراچۍ کې د پرس کلب مخې ته احتجاجي لاریون وکړ او پکې د افغان کډوالو په زور د ایستلو مخالفت وکړې. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې له پاکستان په زور د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې په سمدستي توګه ودروي. احتجاج کوونکو په سند صوبه کې د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو د نورو صوبو د پاکستاني پښتنو ضرورو د بندولو غوښتنه هم وکړه. په دې اړه نیاز علي له کراچۍ رپورټ راکوي.
پولیسو دا مقدمه په داسې حال کې درج کړي چې د دسمبر په دویمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته پی ټی ایم، ان ډی ایم او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ په ګډه د افغان کډوالو په زور ایستلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې وه او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې له پاکستان په زور د افغان کډوالو ایستلو بهیر دی په سمدستي توګه ودروي او په سند کې د افغانانو او پاکستانی پښتنو زورول دی باید بند کړي. بلخوا د انډیم د سند مشر محمد شیر مسید بیا د دسمبر په درېمه مشال ریډیو ته ویلي د افغان کډوالو لپاره احتجاج کول زمونږ قانوني حق دی، بیا به هم د حکومت د ناروا چلند په ضد احتجاج کوو، مقدمه زمونږ
دا خو داسې دا چې موږ خو احتجاج د هیچا خلاف نه وکړی، موږ د ګورنمنت هغې پالیسۍ خلاف احتجاج کړی و چې د کوم افغان کډوال لږي. بهرحال موږ دا مقدمات پهله هم کنه د فیسنګ کړی دی، بیا به هم دا فیس کوو. دا هرډلز به وي، موږ خپل آواز د خپل قام دپاره، د خپل وطن دپاره، د خپلو خلکو دپاره به ان شاءالله په شانه راځو. موږ به بیا هم د دې خلکو لپاره هغه آواز هغه رنګ اوچتو.
هم په دې اړه بیا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ د سند مشر صدیق آغا بیا مشال ریډیو ته ویلي یو خوا پولیس پښتانه زوروي او بیا ورته د پر امن احتجاج کولو حق هم نه ورکوي.
موږ دا حق لرو چې موږ خپل نظر وړاندې کوو په موزه انداز، په پر امن انداز، او پرون هم موږ په ډېر پر امن انداز پورته کړی دی. پاتې سو د سرکار لخوا د اف آی آر او د مقدمو نو دا موږ لپاره نه وشي ندی. موږ په دې ولاد یو، موږ اکابرین، باچا خان، خان شهید، ملي شهید، رحیم صاحب، نور اطلان ټول در دې مرالو تر سوي دي. کله په 16 ایم پی او، کله په 3 ایم پی او، کله دروغجن اف آی آر، کله دروغجن مقدمه. نو دا بدی کوي، په دې کې د خپل حیثیت مشکوکه کوي. په دې ندی موږ ورولای سي، نه موږ د خپل موقع پاړولای سي، نه موږ پس پاکولای سي، نه موږ پشا کولای سي. موږ به د افغانانو ورونو سره لکه غر ولاړ یو.
د دې ترڅنګ د پی ټی ایم د کراچۍ غړی محمد الله مسید بیا وایي موږ د پر امن لاري د پښتنو د حقونو وختنه کړی. او تل به هم خپل مبارزه جاری ساتو. د نوموړي پوینا چې د پولیسو دا مقدمه موږ د خپل غوښتنو نه نشي پشا کولی. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومبۍ نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. بلخوا په عین وخت کې بیا د کراچۍ پولیسو پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته د ښار په بنارس سیمه باچا خان چوک کې د دسمبر په درېمه د جلسې اجازه ورنکړه او د ګوند مشران د جلسې کولو منع کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي ګوند د خپل بنسټګر عبدالصمد خان اڅکزي د 50 تلین په یاد کې د کراچۍ په بنارس کې جلسه جوړه کړې وه خو اجازې باوجود پولیسو پرې نه خودل.
د پښتونخوا پارټي سند زون په درې تاریخه د خان عبدالصمد خان اڅکزي 50 برسي په کوټه کې په 2 تاریخه جلسه وشوه. دغه په وجه مونږ په درې تاریخه په کراچۍ کې کی خول اور په 3 تاریخ هم متعلقه تانه خبري کړې او درخواستونه ورکړو خو بختانه تور دا جلسه بند کړه. د 2 تاریخ په ماخستن رالو اور دا ویل چې تاسو ته اجازه نه درکو د بالا نه د اجازه آرډر نشته.
دا په داسې حال کې چې د دسمبر په لومبۍ نیټه د سند صوبې په حیدرآباد کې پښتنو ملت پال سیاسي او مذهبي ګوندونو د پښتنو قومي جرګه رابللې وه خو پولیسو ورته د جرګې کولو اجازه نه وه ورکړې. د سند نگران حکومت او بیا پولیسو پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته په کراچۍ کې د جلسې اجازه نه ورکولو په اړه تر اوسه سند دی ویلي. مشال لیډیو په دې اړه 100 ځلا د سند پولیسو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه کړې خو هغوی تر اوسه څه ځواب نه دی کړی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې کراچۍ تر د سن بنور خارونو کې پولیس او ځایي انتظامیه پښتانه زوروي کاروبارونه بندوي او پیسې ترې اخلي خو د سن پولیس او نگران حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي په سن کې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړي په سن کې وزوروي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوریاو سم ګلګت بلتستان پاړه باندې رپورټ لرو. د ګلګت بلتستان چارواکو ولست ویلي چې د ترغی په ضد دی په ډاګه شخ پورته کړی. دا خبره د ګلګت بلتستان اعلی وزیر کولبر خان کړی ده. دا ترغی ورسته د چپرون په چلاس کې د پر یو بس باندې د وسلوالو برید وکړي چې پکې 9 کسان ووژل سو. د دغو کسانو پرون په چلاس کې جنازې وسوي او خاور ته وسپارل سو. دا به داسې کې ده چې هډور سیمه په یاد پېښه کې د پاکستاني پوځ سرتیرو په ګډون 9 کسان وژل سوي او 26 نور ژوبلول. تر دې دمه د دغې برید ذمہواري چا نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل له نیاز احمد خان اورو.
د ګلګت بلتستان وزیر اعلی حاجی ګلبر خان چې لاس کې د اومړی په غمیزه کې خبريالانو ته ویلي چې عام ولست دوی سره د وسلوالو مخنیوي کې مرسته وکړي.
عوام سیده کې دل سه یې کہیږي کې یې غلط ہے. علما یې کیسے
ولست د رښتینی زړه وای دا غلط کار شوه. علما دې هم وای چې دا کار غلط دی. نو ان شاء الله حکومت به خپل عملداري قائم لري او چې څوک ملوث وي تر دې دمه معلومه نه ده چې څوک دي. دلته خدا خبره پډاګه کیږي چې وسلوال به هم د دې امیر ذلی وي چې څوک هم وي د هغوی نیول او سزا ورکول د حکومت ذمہواری ده.
انشاءالله حکومت وقت کا ذمہ داری ہوتے اور انشاءالله حکومت کا ریٹ
د نومبر په 2 منټه د ګلګت بلتستان د امیر ضلع چلاس خار کې د مسافرو په بس ډزو کې مړو شمېره نه تا رسیدلې. شپږ شپږ کې جوبل شوي. د ضلع انتظامیه په سرکاري فیسبوک پاڼه د مرستیال کمشنر ترجمان راجا اشفاق خان لخوا خپاره شوي معلومات تر مخه ټول مړي په 2 ورځ په لوکلو کې خاورو ته سپارلې شوي. دغه رنګه په 2 ورځ ترانسپورټرانو هړتال لوجې چلاس ته تلونکي ګاډي بند ول. د چلاس اوسیدونکو د تعلیم محکمې او چارواکي زاهد خیرازی په دغه پیښه مشال لیډو ته د دسمبر په 3 نیټه ویل چې د چلاس لوی لاره چې قراقرم های وی ده پرې د پاکستان نور سیمونه ګلګت بلتستان ته تک کیږي. په دغه ځای پیښې په وجه عام خلک سخت اندېښمن دي.
چلاس کې هی بہت سارے لوگ مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر جاب کر رہے ہیں.
پچلاس خار کې د بیلابل زلو ډېر خلق کار کوي. د هغوی رشتہ دار کور والا به سمره پریشان وي چې مړی د چلاس په سیمه کې اوشي. ظاهر ده چې هغه سیمو کې به هم دا خلق اندېښمن وي. دغه رنګه کاروباري خلق دي. دا سیمه د گلگت بلتستان مرکزی لاری حیثیت لري. ټول گلگت بلتستان لپاره کاروبار زمون دی سیمینا تیریگی. نو چی دا سی پیخی کی گی دغه به هم متاثره کی گی. بیا به خلق بل لارا زانتا گوری. نو دا بی سکونی پریشانی دا. یقین وکی زنن خارتا دویره نا نیم تلی.
یہ بے سکونی پریشانی یقین کریں میں خود آج تو میں شہر بھی نہیں گیا ہوں
بلخوا د چلاس ځای اوسیدونکي وایي چې دغه سیمه کې د امیر بادشاہ د بجلی جوړولو لویه پروژه روانه ده چې پکې د چین انجینران هم په ډېر شپېره سره کار کوي بیا دغه سیمه کې د سی پیک لوی سړک هم جوړیږي که داسې پیښې مخې ته راځي نو په دغه پروژو اثر پرېوتی شي
دا و نیاز احمد خان په خیبر ضلع کې د باړې کوهی شیر حیدر سرکاري ډیګری کالج زده کوونکو پرون مشال ډډو ته ویلي چې په سیمه کې د اوږدې مودې د نامنې وروسته تعلیمي هلې ځلې بیا پیل شوي خو د دوی په کالج کې یو شمېر بنیادي سهولتونه نسته دوی غوښتنه وکړه چې د نورو کالجونو په څیر د دوی په کالج کې هم د بی ایس پروګرام لاندې مضمونونه زیات کړل سي د ټرانسپورټ سهولت ورکړل سي کمپیوټر او ساینس لیبارټري دې فعال کړل سي بلخوا د خیبر پښتونخوا د هایر ایجوکیشن محکمې یو چارواکي مشال ډډو ته وویل چې د کالج لپاره یو شمېر پرمختیایي منصوبې تیار شوي خو په موجوده حالاتو کې د فنډونو د نشټوالي له وجې پرې کارونه په نیمایي کې پاتې دي تفصیل به د فرهاد شینواري په رپورټ کې واورو
د باړې د کوهی شیردر سرکاري ډیګری کالج د بی ایس پروګرام کمپیوټر ساينس یو زده کوونکی حامد خان مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده په دې کالج کې د مضمونونو کمی ورته پوره کړل شي او د ترانسپورټ په شمول دي یو شمېر نورې اسانتیاوې هم ورکړل شي
نو موږ د پوره په کور دی بی ایس انګلیش شروع شي بی ایس اکنامکس بی ایس فزیکس بی ایس کیمستري دارنګې په نورو مختلفو سبجیکټونو کې چې بی ایس شروع شي تراجی کما بنیادی مسالہ دے ٹرانسپورٹ تو پا کالج کے بس لوڈ دے خواہ چونکہ نہ چلے گی نہ کارا دے نمونگ لا دے دریو بسونو دیر شدید ضرورت دے چونکہ ویڑ کی لری نردرومی و ایک ریو وسیع نشتہ دے اسراجی کم دے مونگ دے کمپیوٹر لیب و دے سائنس لیبونو مسالہ دے کمپیوٹر لیب کے دے سسٹم بحالا ولو ضرورت دے زکا چی ویڑ کی تیوری ہوئی پریکٹیکل کور نشی کولے سولرائزیشن ضرورت دے چی پا ٹول کالج بلاکونو کے سولرائزیشن سسٹم ہو لگی چاہے نہ بے کالج ویڑ کیوں تھا ڈیرا
د دغه کالج یو بل زده کوونکی نجیب پردی وایي چې په کار ده په دې کالج کې چې څومره تعمیراتي کارونه روان دي په هغې دې کار پوره کړل شي
او دې سره هستلې چې کوم دي بار سیل کې هستلې شروع دي عام ټیکاداران تښتېدلې دي مطلب وران پرخه دی مالی انتظامیاتی نشته دی رنگ روغن یې چې کوم دی نه دی جوړ نو کالج د ډېرو مسایلو سره مخ شوی دی کم دا کالج دی کې څومره مسایل دي کنه چې حل کړی شي زمونږ خو داغه دی بل چې دا جمرود کې دی یا لنډی کوتل کې دی کم دا گورنمنٹ ڈگری کالج دی او بی ایس کورسونه ورته راغلي دي په سلور پنځو فیلډونو کې آلریډی آل دي نو دلته کې چې کم دی دلته یو فیلډ کې دی نو دا ماشومان خو دا خواهش وي هر یو ماشوم خو کمپیوټر ساينس نه کول نه غواړي کنه
د خیبر پښتونخوا د هایر ایجوکیشن محکمې مرستیال ډایرکټر فیاض خان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی دغه کالج د بیا بحالۍ لپاره یو شمیر منصوبې تیار کړي خو په صوبه کې د فنډونو د نشتوالي له امله پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار شوي د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د باړې کوی شیر در سرکاری ڈگری کالج په 2001 کې جوړ شوی وو خو هلته د پوځي عملیاتو او بدامنۍ لامل تړلای پروت وو او په 2014 کې په دې کې ځنې کارونه مکمل کړل او دا مهال پکې څه باندې 200 زده کوونکي سبق وایي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ضد کمپاین ترسره شوی په قبایلي ضلعو او رګزو کې د 9 میاشتو یو ماشوم پولیو وهلی دی دا په خیبر پښتونخوا کې په روان 2023 کال کې د پولیو څلورمه پیښه ده په مجموعي توګه په هیواد کې سږ کال د پولیو 6 پیښې ثبت شوي دي د پولیو ضد محکمې چارواکي او پوهان وایي د پولیو ناروغۍ نه ختمېدونکي وجوهاتو ناسم خوراک د صفایي بیکاره نظام امنیت او انکاري او مور پلار دی دوی په خبره یوازې د ویکسینونو لکه پیانونو سره په دې رنس کابو موندل ممکن نه دی، بلکې په دې لړ کې نور اړین اقدامات هم ډیر مهم دي. په 2023 کال کې د پولیو ناروغانو شمیر شلو چې روان 2023 کال کې د شمیر شپږو تر رسیدلې ده. تفصیل به د ګولای اس په دې رپورت کې اورو.
دا خبر پختونخوا په اورګزو کې د پولیو یا ګوزند یو بل پیخه سب شوی چې ورسره په 2023 کال کې د دې رنس شمیر شپږو تر رسیدلې دي. دا خبر پختونخوا د سات محکمې ځانګړي سیکرټر عبدالباسط د دسمبر پر درېم مشال ډیټ ویل چې په 2023 کال کې سلور پیخي په خبر پختونخوا او دوه پسین کې مخې تراغلي دي. د ویل په اورګزو کې ګوزن وهلې ماشوم په اړه لومړنۍ معلومات خای چې مال نیوټریشن یا خوارځواکۍ ښکار دي او هغه شان خوراک نه دی ورکړل شوی کوم چې پکار وو. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د پولیو ضد د ساسکو ورکولو تازه کمپاین ترسره شوی. دا عبدالباسط په خبره قبایلي ضلعو کې د ګوزن ناروغۍ پیښو یوه بجه ماشومانو ته سم خوراک نه ورکول هم دي.
چونکه زمونږ د خلکو غربت هم ډېر زیات دی نو ماشومانو ته چې کوم ریکوایرمنټ پوره دی ورکول پکار دی نه پوره کېږي. خو بیا څه وشي چې تا ته خوراک نه ملاویږي جسم ته، نو په هغې کې چې کم په کم عمر باندې د مدافعت کم لیول پکار دی هغه لیول د ماشوم جوړېږي نه، نو بیا قدرتي خبره ده که وایرس هر یو وي نو هغې د هغې به هغه ښکار کېږي. که داسې ماشومانو ته تاسو د پولیو کترې خدای دی کې چې په کال کې تاسو دله شل ځل ورکوئ خدای به بیا هم د دې بیمارۍ ښکار کېږي. که د دې نه ښکار کېږي د بلې بیمارۍ به ښکار کېږي. په دې کې بیا د دې ماشومانو بچت کېږي نو هغه یوې طریقې سه دو طریقو سره کېدی شي. یو دا ده چې هغه ته او پی وی سره چې کوم د آی پی وی انجکشن دی چې هغه هم ورته لګېدلي او ګیر چاپیر په ماحول کې نور وایرس هم نه موجود، نو الب داسې لکه مطلب د کمزورې ماشومانو بچت به کېږي.
عبدالباسط زیاته کړه چې دوی سره د هغو ماشومانو شمیرې هم موجود دي چې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ویل امیدوار ښځې باید په مستقل توګه د صحت بنیادي مرکزونو ته ورځي او هلته به ورته مفت درمل او مشورې ورکول کېږي. د روغتیا نگران وفاقي وزیر ډاکټر ندیم جان د دسمبر پر دویمه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس شتون د اندېښنې وړ دی او د دې له وجې د 50 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان له زیات خطر سره مخامخ دي. په پیښور کې ډاکټر جاوید پرویز مشال لري ویل چې د بجلی ګیس توانای کمی له وجې صفایي نظام ګډوډ دی او په دې کې وایرس نور هم وده کوي او ساسکو ورکولو سره د دې رنز باندې قابو موندل ممکن نه دي.
کمپین سره دا وشو چې زمونږ روټین کې کم سلور زل به پولیو کې دا ټولو ماشومانو ته دا دی. اوس مونږ نه یو پوه چې د دې سائنسي لاجک څه دی. د دې مونږ خو چرته سائنس کتاب ته ما په ماشومانو کې ډېر کار کړی دی خو مونږ خو چرته دا 50 ډوز او 75 ډوز او اویا ډوز نه دی لیدلی. زمونږ بیسک کنسرن خو دا دی ویکسینیشن نه دی. زمونږ خو دا هایجین زمونږ صفائی نشته. زمونږ اخ و سپریډ کیږي او یو ځینا چې سپریډ شي اوس نن سبا د ترانسپورټیشن زمانه ده، نو هغه کې دا خو به مونږ ته دا پرابلم راځي چې تر څو پورې زمونږ سینیټیشن امپروو نه شي زمونږ واټر سپلای امپروو نه شي ما خو شک دی چې دا زمونږ د اوبه دا به هم دغه
په پاکستان کې کلونو راهیسې د پولیو وایرس ضد کمپاینونه شوي خو خیبر پختونخوا او پتیره په قبایلي ضلعو کې وخت په وخت د پولیو ډلو باندې بریدونه هم شوي. په ځینو سیمو کې خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو څخه انکار هم کړی دی. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویان دی شاداب یونس مشال ته ویل د پولیو نه ختمېدو وجوهاتو کې امنیت او لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د معلوماتو نه رسیدل هم شامل دي.
مطلب که تاسو وګورئ نو دا مونږ یو سیمه پورې کنټرول کړی دی. زیاتره دا په ساوت کې پی چې دې الته موجود دی دا وایرس او الته تینا درې ماشومان دغه شوی دي. مطلب که تاسو آن ګراوند چیلنجز وګورئ نو ملټیپل دي. خلک لګیا دي بایکاټ هم کوي. داغي پرایورټیز چې کم دي نو هغه می بی دا غی پرایورټیز چې دی هغه نور څه دي. موږ وایرس آلموسټ ختم کړ اوس څه وخت مخکې خو دا بیا خور شو دی کې لږ شانتې ملینین سی راشي نو د دې وایرس دا دغه دی چې دا ملټیپلای کیږي. نو اوس خدا دې جی چې زمونږ په ډیر شی په ماحولیاتي نمونو کې دا وایرس بیا راغلی دی. 64 نمونې اوور آل ملک کې چې کوم زمونږ دي نو هغه پازیټیو دي فار پولیو ویکسین سو ویچ از ویری الارمنګ. دا نو یو مایوسه خبره نه کوو. وی ویل سون اوور کم ایت.
په 2023 کال کې په پاکستان کې د ګوزن شل پیخې سب شوی وي چې ورسخه یې ولس ناروغان د شمالي وزیرستان دوه د لکی مروت او یو د جنوبي وزیرستان وو. په 2023 کال کې دا شمیره شپږ ده. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه یوازیني هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري.
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو په دومنی مای کې درته د اسرائیل او غزه کې د روان جنگ په اړه معلومات ورکو. د افغان کډوالو په ایران کې پر ګرځېدو یا هلته پر تګ باندې بندیز دی په شپاړو صوبو کې. دا نو ریپورټونه هم دي خو اوس شپږنیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز تر اورو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پولیسو نن د غورځنګ مشر منظور پښتین نیولې دی. د غورځنګ د بلوچستان مشر زبیر اغا مشال ریډیو ته وویل چې منظور پښتین نیوسوي او پولیسو د کوټې پر لور روان کړی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان احمد چبسی د مشال ریډیو ته د منظور پښتین د نیونو تصدیق وکړي. موویل چې د هغه بلوچستان ته پر ورتګ بندیز خو د دې سربېره هم منظور پښتین هلته ورغلی او په چمن کې جلسې ته وینا کړې ده. ویل چې هغه بله صوبې څخه اوس باسي. د کراچی پولیس وایي د ریاست پر د کرکی خورولو په توری پښتون ژغورنې غورځنګ ملي جمهوري غورځنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند پر ځای مشرانو او پلویانو مقدمه درج کړي. د کراچي د صدر سیمې د آرټلري تانې مشر امین کوسو د دسمبر په دریمه مشالې ټول چې د کسانو د پرېس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د ریاستي ادارو پر ضد ویناګانې وکړي او د ریاست پر ضد د ولس راپارولو هڅه وکړه. د ګلګت بلتستان اعلی وزیر حاجی ګلبرخان پر ولس راغ کړی چې د هغو کسانو په نیول کې ورسره مرسته وکړي چې په چلاس کې نه مسافر وژلي وو. حاجی ګلبرخان دا څرګندونې د دسمبر پر دریمه په هغه پیښه کې له وژل شوو څخه د یوې فاتحې پر مهال خبریالانو ته کړې دي. هغه وویل چې دغه برید ترسره کوونکي ځایي کسان دي. د ایران ملي امنیت شورا د دې هیواد شپاړس ولایتونو ته د افغانانو پر سفر بندیز لګولی او په دې ولایتونو کې طبي استوګنه او کار څخه منع کړي دي. دا خبر د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو او بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری آژانس ته د دسمبر په دوه کړې ده. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن ویلي چې په شام کې به د هیواد پر ګټو سو حملو ته ځواب ورکوي. ناصر کرانی تیر اونۍ په شام کې د اسرائیل لخوا د انقلاب ساتونکو ځواک ته وژل شو. دوه سرتیرو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې په شام کې د ایران د ګټو او سلاحکارو ځواکونو په ضد پورته شوی هیڅ یو ګام به بې ځوابه پاتې نه شي. او سمراجو د خبرونی دوه مینیمای تا او د پایل ریپورت د اسرائیل او غزه پاړه دی. د اسرائیل فوجوایی ځواکونه یې په غزه ترنګ کې له حماس سخت ریزې ډلې سره چې امریکا او اروپای ټولنی یې ترګره بولی په جګړه بوختی. لویدیز اژانسونه لیکي داسې ښکاری چې اسرائیلی فوجانو په کلابندې سوی غزه کې خپل پلان سوی مزکنی عملیات هم پیل کړي دي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ له اور ورځنی اوربند وروسته جګړه بیرته زور اخستې دي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د اسرائیلی پوځیانو او حماس سختدریزې ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي بریدونه وروسته له هغه بیا پیل شول چې د دوی ترمنځ ورځنی لنډمهاله اوربند جمعې په ورځ پای ته ورسید. د دغه اوربند پر مهال د حماس لخوا یرغمل شوي 115 تنه چې تر ډیره اسرائیلیان وو له 240 فلسطیني زندانیانو سره تبادله شول. رویټرز خبري اجنس لیکلي داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د غزې تړانګې په کلابندې شوې او د کډوالو په ګڼمېشتې جنوبي سیمه کې پلان شوي ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. دغه تاوتریخوالی داسې مهال بیرته پیل شوی چې د اسرائیلو نږدې متحد هیواد امریکا پر اسرائیلو غږ کړی چې د غزې په جنوب کې د نویو پیل شوو عملیاتو پر مهال د ملکی فلسطینیانو زیان محدود کړي. د غزې اوسیدونکو رویټرز ته ویلي اسرائیلي ټانکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل سره هم مهاله د خان یونس او دایر البلا ترمنځ لویه لاره بنده کړې او د غزې تړانګه یې په درې برخو ویشلې ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار پر ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته ویلي چې شاوخوا شل سیمې تخلیه کړي. اسرائیلي پوځ ویلي د غزې ملکیانو ته امن سیمې مشخصوي چې هغوی ته کم زیان ورسیږي. خو د ملګرو ملتونو چارواکي او د غزې اوسیدونکي وایي انټرنیټ او برېښنا ته د نه لاسرسي له کبله دغو لارښوونو ته پاملرنه په واقعي توګه ستونزمن کار دی. په غزه کې له اوربند وروسته بریدونو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د اسرائیل پوځ نن ویلي چې په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د وژل شوو سرتیرو شمیر شپږو یو ته پورته شوی دی. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي چې د اسرائیلو په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15,500 اوښتی. حماس سختدریزې ډلې نږدې دوه میاشتې وړاندې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو په برید سره 1200 کسان وژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل. له همغه مهاله تر اوسه پر غزه د اسرایل غچ اخیستون کې بریدونه دوام لري چې لو ورځنی اوربان پراته نګدې هر ورځ د جګړې او مرګ جوړې راپورونه ورکړل شوې دي.
دا د اسرائیل او غزه په ریپورت ایران شپږ ولایتونو ته د افغانانو سفر منع اعلان کړی او په دوی بیلابیل بندیزونه لګولي. اسنا خبری آژانس په کرمانشاه ولایت کې د چارواکي حمزه سلیمانی له قوله خبر ورکړي چې افغانان له دې وروسته نس کولای په دې ولایتونو کې ژوند او کار روزګار وکړي. هغه په ایران کې میشت افغان کډوال وای ورستوي کې هلته ژوند سخت شوی دی. جزئیات د امید زهرمل په ریپورت کې.
د ایران ملي امنیت شورا شپارس ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز لګولې او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنا او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو او بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری آژانس سره مرکه کې کړې ده. هغه ویلي چې له دې ولایتونو یو یې هم کرمانشاه ده چې پکې د لیندې له اتمې د دې پلان تطبیق پیل شوی او دوی د ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم کړي. هغه په دې عملیاتو کې د یو شمېر افغان کډوالو د نیولو خبر هم ورکړی خو شمېری نه دی ښودلی. حمزه سلیمانی دا خبر هم کړی چې دوی د څه کال لپاره د بهرنیو اتباعو د کنټرول او څارنې لپاره اته بیلابیل اجرایوي کړنلارې عملي کړي دي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د کرمانشاه په ګډون شرقي او غربي اذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، گیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلاویا، بویراحمد او هرمزگان له هغو ښارونو دي چې د افغانانو په اوسېدو او کار روزګار پکې بندیز لګول شوی دی. د طالبانو حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې یو اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي له سخت حال سره مخ دي او ورځ تر بلې پرې په دې هیواد کې د ژوند کړۍ راتنګیږي. په ایران کې میشت افغان کډوال شریف متین ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مهاجرین متاسفانه در
لاتیر دو نه راهیسه په ټول ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنون کیده. افغان کډوال په ډیر سخت او بد حالت کې ژوند تیروي. پولیس ټول افغانان کاسناد ولري او کنه نیسی هغه چې اسناد لري ورته تیروي او بیا د اصفهان کم طبيعي
آسان اسپان.
یو بل افغان کډوال بیا د خپل نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل هر ورځ په ډیر شمیر افغان کډوال نیول کیږي او په زور بیارته افغانستان ته شړل کیږي.
یو اونۍ هم نه کیږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونیو او افغانستان ته یې ولیږه. دې ته ورته ډیرې ستونزې لرو.
د یادونې ده چې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر وحید احمدي په دې هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د وستو خبرداري هم ورکړی. هغه ویلي وو د طالبانو حکومت باید د افغان کډوالو د ستنولو لپاره شرایط چمتو کړي. خو د ایران د کورنیو چارو وزیر دا خبره هم کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره وخت غوښتی. هغه دا خبره ایران ته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر له سفر وروسته کړې وه. د ایرانی حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ په دې هیواد کې نږدې 5 میلیون افغان کډوال میشتي چې له نیمایي زیاتې هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په افغانستان کې طالبانو د مخالفینو په ګډون د ویانا دریمه غونډه پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. ګډونوالو د دې غونډې هدف د سیاسي اجماع او د سیاسي هوکړې لپاره د لار نقشې جوړول وبلل. په دې غونډه کې طالبانو د یو اصلي مخالف ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم ګډون کړی و. سفیلا ستانکزی په دې اړه رپورت لري.
د ویانا په غونډه کې یو شمېر سیاسي شخصیتونه، پخوانی چارواکي، د طالبانو د مخالفو خوځښتونو استازي، د افغانستان د ځینو ډیپلوماټیکو ماموریتونو یو شمېر مشران او د مدني ټولنې غړي ګډون کړي. افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکزي ټیم غړي او د پارلمان مخکینی استازي فوزیه کوفي د ناستې د اهداف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
درې نشست ما انتظار داریم په اساس یک
پدې غونډه کې هیله لرو چې د سیاسي لارې د نقشې یو مسوده وړاندې شي چې په راتلونکو غونډو کې د لا زیاتو ګډونوالو لخوا دغه نقشه لا پسې غختلې او بل اخره د خلکو د منلو ور یو بشپړه پروسه شي. نهایی هدف دا دی چې واک بیرته د افغانستان خلکو ته وسپارل شي.
د طالبانو د یوې اصلي مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم په دې غونډه کې برخه درلوده. د مقاومت جبهه لا هم پر طالبانو ځینې وخت بریدونه کوي. د دې جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤول میثم نظري پرون په ایکس شبکه کې لیکلي، دوی به د یو متحد او قوي اپوزیسیون د پیاوړي کولو لپاره جدي بحثونو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په اتریش کې د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفینو د وروستیو غونډو په اړه چې تر ټولو وروسته په موسکو او دوشنبه کې وشوې توند غبرګونونه ښودلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي تېره اونۍ په یوه غونډه کې له افغانستان بهر د طالبانو د مخالفینو غونډې غیر قانوني وبللې او ویې ویل چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي. د طالبانو پر ضد د چریکي بریدونو او سیمه ییزو غونډو له زیاتوالي سره هم مهاله د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې د ده په خبره بې ځایه تبلیغات به په زیان تمام شي. نوموړي تېره اونۍ د طالبانو د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې وویل،
دا منډې تېرړي، دا بې ځایه پوچ تبلیغات او دا بې ځایه بې اثره سرګندونی، دا تاسو ته په شنو درځي، دا به تاسو ته په تاوان تمامیږي او تاسو لکه مخکې چې څنګه ملت ته امتحان ورکړی دی او ناکامه شوی یاست، نور به هم خپل رنګ باقی، نور به هم خپل شوم ارادې او ملت ته ښکارا کړي او نور به هم ملت تاسو څخه متنفر او بیزار شي، بل به هیڅ لاس راوړنه ونه لري.
خود ویانا د درې میغونډې ګډونواله فوزیه کوفی د طالبانو د چارواکو سرګندونو ته په غبرګون وایي، دا ادعا چې د افغانستان خلک څوک مني او څوک نه مني ناسمه ده. د ویانا بهیر د طالبانو د مخالفینو له مهمو ناستو بلل کیږي چې پکې د طالبانو مخالف ګوندونه، ډلې او سیاسي او مدني شخصیتونه راغونډیږي او د افغانستان پر ملي او روانو مسلو بحث کوي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پخوانیو چارواکو او د طالبانو مخالفینو په وار وار پر ټول شموله حکومت ولای د بشری او خزو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړي، خو د طالبانو حکومت په دې تړاو نرمښت نه دی ښولې او ادعا یې کړې چې د دوی حکومت ټول شموله دی او د خزو حقوقو ته د شریعت په چوکاټ کې درناوي کوي.
تاسو د سیفی الله ستانکزي رپورټ اوریدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره جمعه د ترګری پاړه د 2020 کال پر رپورټ خبر کړه او په دغه رپورټ کې ویل سوي چې قسم افغان طالبانو ژمنه کړې و چې ترګړو ډلو ته د تبه د افغان خاورې د کارول اجازه ورنکړي، خو بیا هم تیرې کې طالبان پاکستان وسوال ډله له افغان خاورې په پاکستان کې ترګریز فعالیتونه کوي. دا راس په رپورټ کې راغلي چې دا وسوال د پاکستان ترڅنګ په قزاقستان او تاجکستان کې هم بریدونه کوي. نور حال په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2020 کال په کلنی راپور کې چې تیره جمعه خپور کړ ویلي، که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې بعد ترهګرو ډلو لخوا د امریکا او متحدینو پر ضد د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي، خو د تحریک طالبانو پاکستان او داعش د عناصرو د بهرنیو عملیاتو د مخنیوي په برخه کې وړتیا روخانه نه ده. د دغه راپور پر بنسټ د القاعده، داعش او نورو سیمه ییزو ترهګرو ډلو عناصر اوس هم په افغانستان کې فعال دي. د سیاسي چارو کارپو میرویس اشفته د دغه راپور موندنې د طالبانو حکومت ته یو خبرداری ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
اتهام هایی که سایر همسایه ها
کوم تورونه چې د گاونډیانو په ځنګړي ډول د تاجکستان لخوا په دې برخه کې پر موږ لګیږي، د سرپرست حکومت نه پاملرنه چې له خلکو سره خپل اړیکې نه ټینګوي او یوازې په زور او فشار سره حکومت کوي، بې عدالتي او بیکاری هم ډیره ده په ټولنه کې. دا ټول د ناراضیتۍ لاملونه دا تورونه پیاوړي کوي چې باید پاملرنه ورته وشي او په کارونو کې یو څه شفافیت رامنځته شي، کنه نو دا یو ډول خبرداري ګڼل کېدای شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې تر دې یې تل ټینګار کړی چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا له ملاتړو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې د داعش ډلې خراسان څانګې د افغانستان ملکیان په تېره بیا د شیعهګانو او طالبانو پر ضد تروریستي بریدونو ته دوام ورکړی دی. وړاندې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان ګاونډیان له افغانستان نه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډېر اندېښمن دي او داعش ډلې په 2022 کال کې په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان کې له پولې هاخوا بریدونه کړي او پر لویدیځ یې د بریدونو هڅې خوندي ساتلي. راپور زیاتوي چې القاعده او ورسره تړلې ډلې د دې وړتیا نه لري چې په مستقیم ډول له افغانستان څخه پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې زیاته کړې چې طالبانو د داعش له خراسان څنګه سره چې دوی یې د ځان پر وړاندې اصلي ګواښ ګڼلو مبارزه کړې ده، خو دوی بیا هم نورو ترهګرو ډلو ته پناه ورکوي. هغه خبره چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل رد کړې ده. د امنیتي چارو پوه اسدالله ندیم هم وایي چې ترهګرې ډلې له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي، خو طالبان له دوی سره په انتخابي ډول مبارزه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته طالبانو له دغو ډلو نه د نیابتي او تروریستي موخو لپاره کار نه دی اخیستی او په ټکو یې تر کومه چې طالبانو نه وي غوښتي دا ترهګرې شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
په جدي توګه ټینګار کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې خپل سری کارونه ونه کړي. دا د دې شبکو مسؤلینو ته تل د طالبانو د استخباراتي چارواکو ټینګار وي. دا شبکې فعالې او ژوندۍ دي، خو په افغانستان کې د یو بالقوه ځواک په توګه حضور لري. څو چې طالبانو نوي غوښتي دا شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د پاکستان پولې ته چیرمه د افغانستان خاوره د خوندي پټنځای په توګه کاروي. هغه خبره چې پاکستانی چارواکو هم په وار وار کړې ده، خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې دي او دا موضوعات یې د پاکستان خپل منځي ستونزې ګڼلې دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې د ترهګرۍ ځپل د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د قدرتونو همغږي ته اړتیا لري.
تر څو چې دا ټول فکرونه سره یو نه شي او د سیمې د هیوادونو او لویو قدرتونو ترمنځ همکاري نه وي، زه فکر نه کوم چې وبه کولی شو په افغانستان کې ترهګري له منځه یوسو.
په دې راپور کې دې ته هم اشاره شوې چې طالبانو د 2022 کال د جولای په 10 د امریکا په هوایي برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو مخکې د ته په کابل کې پناه ورکړې وه او کوربتوب یې کړی و. د طالبانو حکومت ویلي چې هغه مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له موجودیت نه و خبر او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې 15 میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستانه د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني ویلي و. ده دا خبره کړې و چې القاعده به نور په افغانستان کې پاتې نشي او دوی به له طالبانو مرسته وغواړي چې د نوموړي په ټکو اوس یې دا خبره رښتیا شوې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بر جنوبي وزیرستان ضلع د بدر سیمې اوسیدونکي وایي چې ځایي خلکو د قیمتي ونو د ځنګلونو په وهلو لاس پورې کړی، خو د ځنګلاتو محکمه هیڅ یې مخنیوی نه کوي. خو د سویلي وزیرستان د ځنګلاتو د محکمې مشر وحدت زیشان بیا مشال ډېر ټول چې د ونو په وهلو کې ککړ کسانو خلاف به ګامونه پورته کړي او یو شمېر کسانو باندې مالی جرمانې هم لګولې دي. تفصیل به د اشتیاق مسید په رپورټ کې واورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمې اوسیدونکي ویایي چې مقامی خلک د قیمتي ونو ځنګل واه لګیا کړي دي او د ځنګلات محکمې چارواکي د مخنیوي د پوره سهم نه کوي. د بدر اوسیدونکی ملک عصمت الله ماسید په دغی براکش مشال ریډیو ته ویایي
دی بدر سیمه یوبل اوسیدین کا انور ماسید ویایی چې د قیمتي ونو ځنګل واهل مخنیوي د پوره د مقامی انتظامیه او ځنګلات محکمه چارواکي سره زرګامونه پورته کی.
د بدر چې د 25 کیلومتر پټې دوه لته
صرف د کیم شغل دی هغه جنگلات دی په جنگلات شه د میزو بیا ډېرې بهترینه ونې دي پاشه نشتار هشتا مرزا هشتا چېرې نه دي کنه زخمینا بالکل په صفوی روان دي رغم سکوره جوړوي دا خو د پیرا دی علاقې نقصان دی او موږ خو مطلب د حق یې نن خی کنه په دغه شیشه چې په دومره حق د میسر چې پوسټینه هغه بیا د توار سکوله شوري کنه د غیر غټه جمهوریت د ستاویل نه روښتم کوي کنه کټای شروع ته ورو اړي ورته تخې کړې دي او دا لري نقصان ده چې هغه بیت خو بیا کیږي نه نو دا علاقې په څار بو کنه چې په هر صورت مې فودا شي چې ارمه هو راته دو د کیم چې فار سکوله دا د اکشن په اوخلي چې دا شي تم شي
مشال ریډیو چې د بدر سیمه اوسې دن کې وشتنه د سویلي وزیرستان جنگلاتو محکمه مش وعدت زیشان مخې تکشش وا او په ځواب کې وویل دے بدر سیمے اسی دن کے داہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو یہ پسیما کشے دے جنگلاتو واہل مخنیوائی ضرور نکڑی بیابا دوئی پہ احتجاج لس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اوسو مومند تا د مومند او باجوړو په للمو کروندو ندی سوی پسونه ندی سوی ځکه د غسیمو کې بارانونه ندی سوی او کروندګر وای چې دوی د مشکل سره مخامخ دي. ځینې کروندګرو په تیرو بارانونو کې غنم کړی خو وای اوس یې غنم ته د اوبو ضرورت دی او پکار ده چې دوی ورته کیمیایی سره هم ورکړل سي. خوبه نسته زموږ خبریال شانواز سرگزی د سیمې کروندګرو او وروسته دا یو زرعي ماهر سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
د بارانونو د نشوالي د وجه هغه خلک چې کروندې ځنډېدلې د مشکل سره مخ دي. د غریزو ترڅنګ د سمو ځمکو زیاتره کروندګرو ځینې فصلونه لا هم نه دي کرلي. د باجوړو د خرکنو اوسېدونکي سیراج مې په شاد رډو ته وویل دوی د باران په تمه دي او ځینې کروندې بیا نه دي کړې.
نو موږ زمیدارو به شړشم وکړل وربشې به م وکړلې. زموږ په باجوړ کې خوا اوشا ته زموږ خرکنو شو اصل ارزو شو مامون شو اوورال چې کمې ځمکې دي ناغلا تر دې دمه پورې شړې پرتې دي کوم چې اوبوخري اوبوخر ځمکې دي اوټوبیل دی سولر ټوبیل پ کلی دی بجلی خو چونکې شته دی نو هغه له خلکو پی غنم کړلي دي او سکال خو موږ داسې په خپل هم داسې اراده ده چې تماکو وکړو ځکه یو برلې قسم نوې تماکو راغلی دی.
د باجوړ د کمشنر انتظامیه په سرکار ویبپاڼه د معلوماتو تر مخې د باجوړ په 8000 هکټر ځمکه کروندې کیږي. دغلته د 10000 هکټر ځمکو لپاره اوبه شته او ولې نورې باران دي. د دغه ویبپاڼه تر مخې 25000 هکټره باندې ځنګلونه هم ولاړ دي. ولې فصلونو کې غنم په 4500 هکټره، جوار په 15800 هکټره، سبزیانې په 15000 هکټره او ټماټر په 15 هکټره ځمکه کرل کیږي. همداشان د مومند ځمکه د باجوړ په نسبت زیاتې شاړې او بی اوبو دي. د محمد کروندګر هم وللمو ځینی کروندې بیا نه دي کړې. د پندیالې اوسیدونکو نظر شیر مومن وای
مخکې د بولاندې و چونکې هغه کوې و چون اوس للمم به حساب کو چونکې بارانونه هم نشته. هغه د وجنه دغه ځمکې زمنګ 15 شپږ جره بچ کم ده دغه اوس نشو کولای پرې هم ده او نو دا سید چې زمنګ یو ورکه شنګتی وبلې او یو ګنټی نیمه لا بجلی راځي نو کو او بو سره سره موږ پیغام ده کو یو دوه درې جره بز نو کړه چې کم ده موږ غنم کړلې دي. اوس
د باجوړ د سالار تو یو بل کروندګر اکرام خان مشال رډیو ته وویل دغه سیمه هر رقم کرونده کوي خو که کوم مشکل ورته شته نو هغه د اوبو دی او سک کال بارانونه هم نه دي شوي.
فصل خو چې کوم دی نو فصل هم په تیر باران باندې کړی دی خو اوس دوباره بیرته د بارانه ډېر سخت ضرورت دی. ولې چې دلته فصل تږی شو او اوبه غواړي او د باجوړ تقریبا 70% ځمکه چې کومه ده دا په باراني اوبو باندې په غنمو باندې کړو او زوال طرف ته روان دي. غنم چې کوم دي باران له ډېر سخت ضروري دی چې دغه باران مانان نه وي نو لکه فصل به ډېر د زیان سره مخامخ شو.
د خیبر پختونخوا کاروباري خونه هم په خپل پانه د محمد د کروندو معلومات خپاره کړي. دوی لیکلي شاوخوا 22000 هکټر باندې کروندې کیږي چې دغه د محمد د ټولې ځمکې 9% برخه جوړيږي. دوی زیاتوي دغه ته هم تر ټولو زیات توکیدونکې فصل غنم ورپسې جوار او بیا سبزیانې دي. دا چې بارانونه نشته ځینې کروندګرو د تیرو بارانونو په وتر غنم کړلې نو هغه کروندګر چې د باران په تمه دي باید څه وکړي چې کروندې ور خراب نشي. مشال ریډیو همدغه پوښتنه د زرعي ماهر او د محمود د زراعت د محکمې انسپکټر وارس خان وکړه.
زمکه کې کلوندواله وی سړې داسې انځش پګنچې داسې لګ بګې چې وچه خې زمکه لمدې کروندري وکي ډیره او کوچې نو بیا خو مطلب وچه خونه کیږي. په هر حال دسمبر 15 دسمبر پورې 20 دسمبر پورې زمنګ للمی علاقو باندې چرته بارانونه وشو ان شاء الله بیا هم کورې شي چې کار وکي. پاتې د سبزی شولا نو سبزی خو چې وتر نه نو مشکل ده.
د محمود او باجوړ نه علاوه د نورو سیمو لکه د پیښور نوخر او سوابي په شمول د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو یو شمیر کروندګرو هم د باران په تمه کروندې نه دي کړې او یا شیو کروندو ته کیمیایي سره او نور رقم خوراک نه دی ورکړی. د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د محکمې په پاڼه دوی د دسمبر د میاشتې د اولنې هفتې رپورټ جاري کړی چې په کې د دسمبر د اولنې نه تر د اتمې نیټې پورې په خپل رپورټ کې دوی د بارانونو امکانات نه دی ښودلی بلکې په کې لیکلي دي موسم به خشک او یخ وي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
او سم د خبرونې ورستی رپورت تر ازو غدا د کراچی په آرس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس پر مهال پرون د دسمبر پر دریمه د پښتو ژبې او د پاړی وا غونډه وسو چې پکې د پښتو ژبې لیکوالانو پوهانو شاعرانو او ګڼ شمېر خلکو پکې ګډون وکړ. غونډې ته ویناوالو چې مقصد یې نړۍ ته د پښتو ژبې تاریخ او ادب ښوول دي. غونډې ته د باسین یوسفزي، نورالمین یوسفزي، کیسر پردي، ماشام خټک او نور هم ویناګان وکړې او ټینګار یې وکړ چې ځوان نسل دې د خپلې ژبې د ارزښت د ساتلو او دا پیغام نړۍ ته د رسول لپاره لیک لوست او زکو ته دوام ورکړي. نړیوال اردو کانفرنس کې د هیواد ټولو ژبو د ملي یا قومي ژبو د حیثیت ورکولو په اړه یو قرارداد هم منظور شو. تفصیل به له کراچی نیاز علي راکړي.
د کراچی په آرټس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس په موقع د دسمبر په درېمه د پښتو ژبې او ادب په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو، د پښتو ژبې لیکوالانو، پوهانو، شاعرانو او په ګڼ شمېر کې خلکو ګډون وکړو. دې غونډې ته په پښتو کې شعرونه هم وړاندې کړل شو.
زیتون د ونې تیل خلک دارو دي، زه زیتون الله دوایم را لېږلې، عزت پټکي ځوانانو ته پسر شول، د بانو په برخه تشلو پټوا.
غونډې ته د پېښور نه راغلي شاعر، ادیب، پروفیسر اباسین یوسفزی وویل د پښتو ادب او تاریخ ژوندي ساتلو لپاره ځوانانو ته کار پکار دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل دا ډول پروګرامونه په کراچۍ کې د پښتنو ځوانانو لپاره ډېر ګټور ګرځي.
بل د کراچۍ پښتانه چې دي نو دوی تګي دي، ډېر زیات دي، د خپلو خلکو ډېر تګي دي. دوی وایي چې یاره زمونږ څوک راشي د پښتونخوا نه، یا د کابل نه، یا د کندهار نه، یا د کوټې نه، نو چې مونږ نه راشي او مونږ سره کینو. بل داسې دی مونږ چې دا ځوانانو ګورو نو مونږ ته د خپل راتلونکي مستقبل پته ولګي چې ځوانانو سره څومره محنت کول غواړي. ادیب له څومره کار پکار دی، سیاست مدار له څومره کار پکار دی، مور له څومره کار پکار دی، پلار له څومره کار پکار دی. نو زمونږ دا بچی چې دي دا زمونږ سرمایه ده، د راتلونکي وخت مونږ په دوی فخر کوو. دا زمونږ د راتلونکي وخت بس غلې دی، دا به خوريږي، خو شرط دا دی چې د دوی په تعلیم او تربیت کې مونږ په شریکه کردار ادا کړو.
د غونډې په وخت د پېښور نه راغلي د پښتو ادب استاد، لیکوال، پروفیسر نورالامین یوسفزی بیا کانفرنس ته په وینا کې ټینګار وکړو چې ځوان نسل دې د خپلې ژبې د ارزښت د ساتلو او دا پیغام نړۍ ته د رسولو لپاره لیک لوست او زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي هر څوک دې زیاتې ژبې زده کړي خو چې خپل مورنۍ ژبه هېر نه کړي.
دغه ځوانانو ته خو یول زه دا شعر شریک کوم د بابا چې وایي خپل ژبې خپل تهذیب وته چې شاک ملګرتیا لاغه کام ژوندون نه کا، اول خپل ژبه پست نور ژبې بی بنیاد عمارت خو سمون نه کا. نو تاسو خپل بچو ته پرون خپل ماضی مخې، خپل اتلان وته مخې، خپل فرهنگي علی وته مخې، د خپل قامی تحریک نه به خبره وای او تاسو به دای مخکم بوزای، یعنی د نن پلار به سبا تم بوزای. زه دغه بچو ته هم چې انګریزی مز دکای، اردو مز دکای، سندی مز دکای، دلته سو جوان کوي، خو د خپل مور په قیمت نه، ځکه چې زمونږ د مور جبا پښتو ده.
د کراچی په آرټس کونسل کې د نړیوال کانفرنس په موقع یو ځل بیا د قرارداد وړاندې شو او بیا ټولو په اتفاق سره پاس کړو چې د هیواد په ټولو صوبو کې ویل کېدونکو ژبو ته باید د ملي یا قومي ژبو حیثیت ورکړی شي. تیر کال هم په آرټس کونسل کې په یاد کانفرنس کې دا قرارداد وړاندې شوی وو. غونډې ته په وینا کې پوهانو د پښتو ادب او ژبې په تاریخ خبرې وکړې او د پاکستان او افغانستان په بدلیدونکو وخت کې د هغه کسانو چې د خپلې ژبې او ادب لپاره خدمتونه کړي ستاینه وکړه. د غونډې په وخت لیکوال قیصر افریدی وویل کمو قامونو چې خپل جبه پرې خو دی یې رکړي د هغه قامونو کلتور او تاریخ هم رک شوې دي.
جبه داسې ده چې دا د یو قام د ټولو سرګرمو پیمانه ده. تاریخ په جبه کې ده، کلتور په جبه کې ده، علم په جبه کې ده. نو چې جبه وی او جبه زده وی او د جبه سره تعلق ساتي، مطالعه کوي، دا غي مطلب دا ده چې هغه خپل تاریخ نام خبر ده، خپل کلتور نام خبر ده، خپل فلسفي نام خبر ده. چې جبه په لاس کې نه وي هغه داسې وګڼه چې د خپل کام په باره کې د هیڅ چیز نام نه ده خبر.
په کراچۍ کې له تیرو شپاړسو کالو راهیسې هر کال اردو نړیوال کانفرنس کیږي. د پښتو سره پکې نورو ژبو ته د بحث او استازیتوب لپاره یو وخت هم ورکول کیږي. سخت کال دا کانفرنس چې د نومبر په دیرشمه پیل شوی و د دسمبر په دریمه پای ته ورسید. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ا اس اچ ا ا ال ار ا ډي اي او ولیکي.